د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجری شمسی کال د میزان شپږشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 12 نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د امریکا دفاع وزیر د داعش نه د دابک د خار د بیرته نیولو هرکلی کړی د عراق حکومت د داعش نه د موسل خار د بیرته نیولو عملیات اعلان کړل او ترامپ وایي د مطبوعاتو له وجې د میرمنو ملاتړ ورسره کم شوی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ خارجه وزیر جان کیری وایي چې د حلب د دوامدارې محاصرې له امله په روسیا او د سوریې په رژیم د بندیزونو د لګولو امکانات موجود دي د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ وایي که په انتخاباتو کې ورسره ټګي وشوه نو وروسته به وګوري چې نتیجه یې مني او که نه په خوست کې د ماشومانو د فلج یا پولیو په اړوند د ولسي خلکو د پوهولو پروګرام ډیره مرسته کړې د قندوز په ولایت کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ په وروستیو جګړو کې سوداګرو او تاجرانو ته په میلیونونو افغانۍ نقصان ورسېده او په کابل کې د خوراک نړیوال پروګرام له وایان سره یوه مرکه هم مه هیروئ لومړی به نظرانه یوسف زئی تاسو ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم د افغانستان ولسمشر په نوي فرمان کې د ټولو وزیرانو والیانو او نور چارواکو په کلکه غوښتنه کړې چې لږ تر لږه په میاشت کې یو واري د خبري کانفرنس لارې د خلکو سره د خپلو ادارو اړوند پرمختګونه او معلومات شریک کړي په داسې حال کې چې د ترکیې تر ملاتړ لاندې وسلوالو جنګیالو د یکشنبې په ورځ د سوریې په شمال کې د داعش نه د دابک مهم سرحدي ښارګوټی ونیو امریکا او د اروپای اتحاد انډیوالانو یې اعلان وکړو چې د سوریې د رژیم لخوا حلب د محاصرې د جاري ساتلو له امله په روسیې او سوریې باندې د بندیزونو د لګولو په امکاناتو باندې غور کوي د امریکا غږ د خبریالانو ویکټوریا ماشی او لویس رامریز د رپورټونو غټکی سید سلیمان شاه تاسو دراوروي
د دابق سرحدي ښارګوټی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې له سرحد نه 10 کیلومتره لرې موقعیت لري د داعش له لاسه وتل او د ترکیې د طرفدارو وسلوالو جنګیالو لخوا نیول تاریخي او سمبولیکي اهمیت لري د ترکیې د خارجه چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دابق سقوط د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې اعلان کړ چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری په لندن کې د سوریې د بحران د ختمولو په لارو چارو باندې د غور او سلا مشورو په خاطر د اروپایي اتحاد له استازو سره عاجله غونډه درلودله اسلامی دولت د دابق په نامو یو انټرنیټي مجله هم چلایي دابق په 1393 لمریز کال کې د داعش د وسلوالو په لاس کې ولوېده لبل خو د امریکا خارجه وزیر جان کیری په سویټزرلند کې د روسي د خارجه وزیر سرګی لاوروف او په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو لانډیوالانو سره لغونډې وروسته پرون د یکشنبه ورځ خبرداري ورکړ چې د ختیځ حلب د دوامدارې محاصرې له امله په روسیې او سوریې باندې د بندیزونو د لګولو امکانات موجود دي
And obviously Russia has decided that's what I meant by the Grozny strategy to simply
The Jan Kerry Puena da da ul zalimana amal da bashariyat pazat jangi jinayatuna di Paine waqt ki pa Suriya ki da bashari huquq saran muase report worker pa da se hal ki che par halab bande da Suriya da regime da topchi quwa wandaxtuna rawano da Rusiya jet alutako da jang zapale khat da yakshambe porat so wale sakh bombardi ko
خبرونه تایید مورکو د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په ویلامی کې ویل دي چې د سوریې د حکومت د مخالفینو لخوا د اسلامي دولت د ډلې نه د دابک د خاردنی مولو هر کله کوي د امریکا د دفاع وزیر وایي چې دغه ظالمې ترګری ډلې په خلاف د پوز لوی کامیابی ده د عراق دولتي ټلویزیون وایي چې صدر اعظم حیدر عبادی د موصل خار د اسلامي دولت د ډلې نه د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو اعلان کړی دی دولتي ټلویزیون نن د دوشنبه سهار وختي یو اعلامیه خبره کړه چې وایي د عراق حکومت د موصل د خار د اسلامي دولت د ډلې نه د بیرته نیولو لپاره لوی پوځي عملیات شروع کوي د یادونې وړ ده چې د موصل خار د عراق دویم لوی خار دی د دغه خار د نیولو عملیات په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د 2011 کال د امریکای عسکرو د وټل نروستا تر ټولو لوی عملیات وی، او کچری دغه عملیات کامیاب شول نو دا په اسلامي دولت د ډلې لپاره لوی ضربه وی. د امریکا جمهوریت ریاست مقام ته د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ڈانلڈ ٹرمپ وائی چاہا دا میرمنو ملاتھر دلا سور کڑے خو آغا وائی چی خبری رسنے پدی کی لوئی لاس دری زکر چی دا آغا میرمنو دروغ الزامات اخبار کڑی دی چی پا ڈانلڈ ٹرمپ باندی دا جنسی تیرے تور نلگوری دی. خاغلی ٹرمپ پیو ٹویٹ کلی کی چی دا ہیلری کلنٹن ساری مقابل سخت دا خو وائی چی تاسو پدی باور کولی شی چی دا زیادو میرمنو ملاتھر دی پا آغا وجہ اوبائلل چی آغا ترین بیخی نا خبر دی. ٹرمپ پا مطبوعاتو هم هغه الزام بیا تکرار کو چې ویلی وو مطبوعات به طرفه نه دي. هغه زیاته کړه چې مطبوعات په انتخاباتو کې ټګي کوي. ٹرمپ وویل چې د هیلری سره یو ځای مطبوعات هم په هغه پسې د دروغو قصې خبروي. د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته د کاندید هیلری کلینټن مرستیال ټیم کین په یوې مرکې کې وویل چې ٹرمپ په مطبوعاتو الزام لګوي، په جمهوري غوښتونکو الزامات لګوي. ٹرمپ وایي چې امریکایان شفاف انتخابات نشي کولی. هغه په هر چا پسې خبرې کوي ځکه چې پوهیږي چې انتخابات نشي ګټلی. له بلې خوا د جمهوري ریاست لپاره د ټرمپ مرستیال مایک پینس د ان بی سی ټلویزیون ته وویل چې ټرمپ د انتخاباتو نتایج قبلوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د امریکا هغه اداګانې رد کړې دي چې وایي کرملن په واشنگټن په مستقیمه توګه سایبر بریدونه کړي دي، او هغه الزامات هم په کلکه رد کړي چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مداخله کوشش کوي. پوتین دغه خبرې په هند کې یو خبري کانفرنس ته وکړې. هغه ویل چې دغه الزامات امریکا په دې وجه په روسیې باندې لګوي چې د امریکایانو توجه د ملک دننه مشکلاتو نه بلې خواته واړوي. او پرون د یک شنبه په ورځ د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې د یو شنکو مورپلا راټول شول. دغه جنکې د بوکو حرام ډلې شاوخوا دوه کاله په خاطر تختول وی او تیرونه یې پریښودې. په 2014 کال کې په نایجیریا کې د ترګری ډلې بوکو حرام د وی خونځینه 300 جنکې برم تکړې. په دغه سیمه کې د بوکو حرام ډله د تیر وو کرون جنګیږي، او تر اوسه پورې پکې په زرګونو تنه وجل شوي، زخمیان شوي، او 2 میلیونه خلک د خپل کورونو کډه کولو ته مجبور شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اوري. د مخوستن 9 بجې او 10 دقیقې دي. لکه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په داسې حال کې چې د ترکیې تر ملاتړ لاندې وسلوالو جنګیالو د یک شنبه په ورځ په شمال کې له داعش نه د دابق سرحدي ښارګوټې نیولې دی، متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد اعلان وکړ چې د سوریې د رژیم لخوا د حلب د محاصرې له امله به په روسیه او سوریه باندې د بندیزونو په لګولو باندې غور وکړي. د امریکا غږ د خبریالانو ویکټوریا ماشي او لویس رامیرس د رپورټونو غټو ټکو ته ستاسو پام راړو.
د دابق سرحدي ښارګوټی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې له سرحد نه 10 کیلومتره لرې موقعیت لري، د داعش له لاسه وتل او د ترکیې د طرفدارو وسلوالو جنګیالو لخوا نیول تاریخي او سمبولیکي اهمیت لري. د ترکیې د خارجه چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دابق سقوط د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې اعلان کړ چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری په لندن کې د سوریې د بحران د ختمولو په لارو چارو باندې د غور او سلا مشورو په خاطر د اروپایي اتحاد له استازو سره عاجله غونډه درلودله. د یوې پیشګوئی له مخې په اخره زمانه کې به مسلمانان له عیسویانو سره په همدې ځای کې وروستی جنګ کوي. اسلامي دولت د دابق په نامو یوه انټرنیټي مجله هم چلوي. د مجلې په هر غنه کې د داعش د اوسنی مشر ابوبکر البغدادي، د استاد او په عراق کې د داعش د وژل شوی مشر ابو مصعب الزرقاوي د وینا دا برخه په لومړی پاڼه کې لیکل شوی چې د رڼا څرک په عراق کې لګېدلې او اوس به لمبې تر هغې پورې خپرېږي چې صلیبي لښکرې په دابق کې نوي سوځېدلې. دابق په 1993 لمریز کال کې د داعش د وسلوالو په لاس کې ولوېده. د ترکیې د پوځ زمینی او هوایي قواو سکال د اگست په میاشت کې ورسته له هغې داعش په خلاف باندې د سوریې په خاوره کې دننه عملیات پیل کړل چې په سرحدي ښارګوټي غازیانتیب کې د واده په مراسمو کې په یوې مرګانۍ حمله کې 150 ترکي کردان ووژل شو. له بلې خوا د امریکا خارجه وزیر جان کیری په سویټزرلند کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف او په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو له انډیوالانو سره له غونډې وروسته پرون د یک شنبه ورځ خبرداری ورکړ چې د ختیځ حلب د دوامدارې محاصرې له امله په روسیې او سوریې باندې د بندیزونو د لګولو امکانات موجود دي. امریکا او ملګری د بشار اسد رژیم په دې تورنۍ چې د روسي د هوایي قوه په ملاتړ پر حلب باندې د دې لپاره بدریغه مرګانې حمله کوي او ښار تباه کوي چې د رژیم وسلوال مخالفان او ملکی خلک تسلیمېدو ته مجبور شي.
And obviously Russia has decided that's what I meant by the Grozny strategy to simply
The Jan Kerry Puena da da zalimana amal da bashariyat pa zid jangi jinayatuna di Jan Kerry da khabar ham wakla che muzaka la Russia sara la diplomatiki la charna istifada kaw che da namuli Puena da jang da shuru kaw la shauq aw ishtiha an la ru aw Europeyan ham da jang shauq na di پاین وخت کې په سوریه کې د بشری حقوقو څارنې موسسه ریپورت ورکړ په داسې حال کې چې پر حالت باندې د سوریه د رژیم د توپچی قواندښتونه روانو د روسي جټ الوتکو دغه جنگ ځپلې ښار د یک شنبه پر ورځ څوارې سخت بمباری کړ. په ختیځ حالت کې دا وخت 2500 ملکیان ژوند کوي چې په سلګونو تر اوسه پورې وژل شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تقریبا درې هفتې وخت پاتې دی. د جمهوریت ریاست مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګون کاندید ډانلډ ټرمپ خپل ملاتړ کوونکو ته ویل که په خلاف په انتخاباتو کې تقلب وشي او د دیموکرات ګون کاندید هیلری کلینټن په مقابل کې انتخابات وبیلي نو بیا به ولیدل شي چې دا به د انتخاباتو نتیجه مني او کنه. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته
د مننې وینا وخت د احترام کولو یو عنانه ده. د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتون کې ګوند 2012 کال په خوانی کاندید میټ رامنی او وای
آی هاف جست کالډ پرزیدنت اوباما ټو کنګریچولیټ هیم ان هیز وکټری.
ما جمهور رئیس باراک اوباما ته د هغه د کامیابی په باره کې مبارکي وویله. بیلون کې کاندیدان د سخت انتخاباتي مبارزې نه وروسته په نمونه یي توګه د ملي اتحاد غوښتنه کوي. میټ رامنی بیا وای
And I pray that the president will be successful in guiding our nation.
زه دعا کوم چې جمهور رئیس به زموږ د هیواد په لارښوونه کې کامیاب وي. آیا ډانلډ ټرمپ به د ماتې د خوړلو په صورت کې مهربان او صمیمي وي؟ ټرمپ د جمهوری ریاست د مقام لپاره په لومړی مناظره کې وویل دی به د انتخاباتو نتیجې ومني. نو جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي
The answer is if she wins I will absolutely support her.
جواب دا دی چې دا یعنی هیلری کلینټن انتخابات وګټي نو زبه په مطلق توګه د دې ملاتړ وکم. د دې پیغام په دې ورستي وختو کې فرق لري. د جمهور ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ بیا وای
This is a rigged system folks.
خلکو دا د تقلب یو سیستم دی. ټرمپ چې د جنسي بد چلند د تورونو په سر د مطبوعاتو د طوفان سره مخامخ او همدغه راز د خپلو الفاظو او څوړخیزو تورونو ورته لمن وهله وای د دې یوې ککړې مبارزې قرباني دی چې په ده باندې جمهوري ریاست پیرزونه ده. ډانلډ ټرمپ وای
دی الیکشن از بینګ ریګډ by corrupt media pushing false allegations
مطبوعات د انتخاباتو سره تقلب کوي په غلطو تورونو باندې زور اچوي او په بشپړ توګه دروغ وای چې هیلری کلینټن جمهور رئیس انتخاب کړي او د په انتخاباتي حوزو کې د ټګي برګي په اړه کې پټ خبرداري ورک. ټرمپ بیا وای
So go and vote and then go check out areas
اچھے رے ورک او سیمی وڅاره او چکی کړي زکه چې ډیر بد شین پیخیږي او موږ نه غواړو چې په دې دلیل سره انتخابات وبېلو. د هیلری کلینټن مرستال دیموکرات ټیم اکین بیا وای
He's blaming the media, he's blaming the GOP, he's saying that America can't run a fair election.
ټرمپ په مطبوعاتو تور لګوي او د جمهور غوښتونکو مشرانو ملامتیا چوي. دی وای امریکا عادلانه انتخابات نشي کولای. د په خپل تصور کې ډوب دی ځکه چې د پوهیږي چې د بیلون کې دی. مګر د ټرمپ لویان وای دا یو پوینټ لري، هغه دا ده چې مطبوعات په هغه جنجال باندې ټینګار کوي چې د ټرمپ په باره کې موجود دی، نه د ویکیلیک په څرګندونو چې د هیلری کلینټن د ویناو په باره کې دی او د دې په انتخاباتي مبارزه کې د ایمیلونو په ارتباط څه نه وای. د استازو د مجلس پخوانی رئیس نیوت King Rich, why?
This election is being rigged by the national media who are doing everything they can to suppress bad news.
ملي مطبوعات د دغه انتخاباتو سره تقلب کوي، دوی خپل وسه کوي چې د هیلری په باره کې بد خبرونه لمنځه یوسي او د ټرمپ په باره کې چې هر بد خبر وي هغه ته لمن وهي. د ټرمپ د ځینو پلویانو ترمنځ پارونې زیاتېږي، په داسې حال کې چې د ده مرستیال د انډیانا ګورنر مایک پینس د تازه وخت په انتخاباتي مبارزه کې دا خبره څرګنده کړه. د ټرمپ یوه پلوی وایي هیلری انتخابات وګټي نو زه انقلاب ته چمتو یم. مایک پینس بیا وایي نه، دا خبره مه کوه. ځینې جمهوری غوښتونکي مشران د ټرمپ په وروستۍ حمله خوشحاله نه دي. د استازو د مجلس رئیس پال رین نتاق وویل زموږ ډیموکراسي د انتخاباتو په نتیجو باور لرلو باندې تکیه لري او د استازو د جرګې رئیس په بشپړ ډول باور لري چې ایالتونه به دغه انتخابات په صادقانه توګه سره سرته ورسوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په خوست کې د روغتیایي چارو کارکونکي وایي چې په دغه ولایت کې د ماشومانو د فلج یا پولیو په باره کې د ګمارل شوو مبلغونو د تبلیغاتو په مرسته د دغې موذي ناروغۍ په باب د خلکو پوهه زیاته شوې ده. په مکړې زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
دا پر سراچا موټر د تړلې لوډ سپیکر غږ دی چې د ښار او کلیو په کوڅو کې ګرځي را ګرځي. په موټر کې ناس مبالغ د پولیو ضد د کمپاین نیټې او د ګوزن ناروغۍ د خطر په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. د ګربز ولسوالۍ د کوټکی کلی اوسیدونکی نصرت الله وایي چې د ګوزن ضد د عامه پوهوي دا لړۍ نه یوازې د کمپاین په ورځو کې روانه وي، بلکې ټوله میاشت په جمعتونو او نور عامه ځایونو کې دوام لري. نصرت الله زیاته کړه چې د دایمي مبالغینو د کار دوام ښایي په ټولنه کې د هغو ستونزو په لمنځه وړلو کې مهم رول ولري چې په ځینو مواردو کې د ګوزن ضد واکسین د تطبیق په مخ کې خنډونه جوړوي.
ارتی مبالغین کور په کور ګرځي، دروازه ته په دروازه ګرځي، یو خدای د کمپاین په ورځ کې درې ورځې مخ کړي دغه مشوبونه شمیر معلوموي کوم چې د 15 کلو څخه کم عمر دي، بل دغه نه بغیر کمپاین په ورځ کې اوی اعلانات کیږي لاس سپیکرو کې په عمومي جمعتو لاس سپیکرو کې د سر خپل لاس سپیکر په کې لن نه کیږي.
د خوست له 12 ولسوالۍ څخه یوازې په 2 ولسوالیو ګربز او علي شیرو کې د ګوزن ضد واکسین د عامه پوهی په برخه کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې دایمي مبالغین ګمارل شوي چې مجموعي شمېر 1,26 تنه دی. د ګربز ولسوالۍ لپاره د عامه پوهی مسؤل نظر محمد په وینا د دغو مبالغینو نتیجه ځکه مؤثره ده چې له کمپاین پرته په عادي ورځو کې هم خلکو ته وریادوي چې له دایمي فلج څخه خپل ماشومان د واکسین په وسیله وژغوري.
هغه کومه مخکینای تعداد ماشومان چې موږ نه به مسکیدل هغه اوس ډیر ارقم شوی دی، دا ځکه چې په خو به داسې وای چې وو ته ورځې کور به شو په کمپاین کې، نو اوس داسې چې مکمله میاشت ځکه موږ نه مسکیږي چې موږ هر ورځ د یوې کورنۍ ته ورسو، هر ورځ موږ د خپل پیغامونه ویتی یا مبالغ ورسي هغې ته سپروایزر ورسي، نو په خو په پرتله اوس ډیر کم بود د غیر حاضرو او انکار کوونکو کې راغلی دی.
نظر محمد د غرض له امریکا غږ سره په خبرو کې اوسنی مبالغین تر ډیره بریده خروزل شوي کسان هم یاد کړل چې انکاري کورنیو ته په ډیرې اسانۍ سره قناعت ورکولی شي. د ولایت اوسیدونکی سپینګیری قادر شاه له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګوزن څخه د هغوی د روغتیا ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
نو مو په نظر خو د دې مرض علاج نشته غیر د دې نه چې وقایه ده، دا باید هر څوک وکړي. هر مور پلور خپل بچی په آئندہ کې چې دی دیغه تعلیم په آئندہ کې چې دی دیغه د صحت په آئندہ کې چې وي دیغه د سرمایه‌داري په هغه کې چې وي آئندہ کې چې وي داسې دی صحت په آئندہ کې وي ان دی واکسینو په آئندہ کې دی کاغذ پولیو وي کاغذ د شری واکسین وي کاغذ نورو واکسین وي باید د ماشوم یوال نه د افتدې نه غم وخوري.
ګوزان یا په ماشومانو کې فلج ساري وایروسي ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لرونکو ماشومان ورسره مخ کیږي. دا ناروغي تداوی نه لري خو د مخنیوي یوازینۍ وسیله د پولیو ضد واکسین دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ په دې وروستیو کې د قندوز په ولایت کې د جګړو له امله سوداګر ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی دی. دغه سوداګر د امنیت د تامینولو غوښتنه کوي. پام وکړئ زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن راپور ته.
د قندوز په وروستیو جګړو کې د دغه ښار د سوداګرو دوکانونو او تجارتي مارکیټونه سوځېدلي دي. اوس مهال دوکانداران د خپلو دوکانونو په رغولو بوخت دي. دوی وایي چې تجارت یو اعتبار دی او دوی د خپل اعتبار د ساتلو لپاره مجبور دي کار وکړي. دوی دا هم وایي چې 40 کاله به نور هم انتظار وکړي چې د سوداګرۍ دغه ځای ته راورسیږي چې 13 ورځ له منځه لاړ. د قندوز د ښار یو تن سوداګر احمد خالد وایي چې دوی سوالګر نه دي چې جمهور رئیس د جګړې هر متضرر ته 1,000 افغانۍ مرسته اعلان کړي. هغه وایي چې دوی مرسته نه غواړي خو دولت باید د دوی امنیت وساتي او د ښار دننه د جګړو مخه ونیسي.
موږ په هر دفعه سرمایه ګذاري په دې وطن کې کوم موږ تباه کیږو. وړ مقامونه په ځای کې ناستي خلکو نه خبر نه دي چې په خلکو څه تیریږي. یو دفعه لارګ نه سر را وباسي د ملت آواز واوري تاسو په موږ باندې رهبر اسي چې موږ نه وسیږو تاسو څه اسي هیڅ نه اسي. تاسو نه په جدي واره غواړم چې یو ځل قندوز خلکو ته توجه کوي. د قندوز خلکو آواز واوري تر کله موږ مړ کوي تر کله موږ سوځوي تر کله موږ بیچاره کوي. موږ د قندوز خلک ګدایګر نه شي موږ ته خیرات راکوي موږ ته امنیت راولي موږ تاسو نه امنیت غواړو موږ ته هیڅ مرا کوي ما پروژه نه شرکت هیڅ مرا کوي موږ ته امنیت راکوي.
دغه سوداګر وایي چې دوی په 13 کالو کې شپه ورځ زحمت وستلو د ځان لپاره دومره سرمایه جوړه کړې و چې یو عادي کاروبار پر وکړي خو هغه کاروبار یې هم جګړو ترې واخیست.
تقریبا 15,000 ډالر پورې هر چا ته خساره رسیدلې. دا تقریبا په 40 کالو کې موږ دا سرمایه ځان ته جوړه کړې او دا پیسې ټول د مو دکاندار خپل نه دي مال بازار نه قرض وړې مو دکان جوړ کړې چې یو مړی ډوډۍ حلاله پیدا هیڅ چې نه دي بستلې ماقام دکانو ور واغسته پورته نه مرمۍ راتري ولند نه دکانو ور واغسته څوک رسیدلې نه شي دکان خوشي کې خپل کتابچه ته خپل دا گرفته وره.
د قندوز یو بل سوداګر حاجی نایب وایي چې کله کاروبار لاس واخلي او خپل ځوان زامن په دغه ځای کې په دوکانداري او سوداګري مصروف نکړي کېدای شي اولادونه یې ټوپک واخلي. د دې پر ځای چې هیواد او خلکو ته ګټه ورسیږي زیان به یې ورسېدل وي.
دغه دوکانونه چې زمونږ د طالبانو او د دولت د جنگ په منځ کې اړیق شول نو موږ د دولت نه دا خواهش کوو او د جامعه ملل متحد نه دا خواهش کوو خاصتا د خپل رئیس جمهور اشرف غنی نه دا خواهش کوو چې موږ سره کومک وکړي. موږ یو 15 قیرانه یا 15 روپۍ چلر ودلې دا ټول دلته تلف شولې او ټول اوس وزیدل نو موږ د خاصتا د رئیس جمهور نه د قندوز ټول ولایت په لرنه غواړو چې باید دې ولایت ته توجه وکړي ځکه دا 2 ځله دا ټول ولایت حساب دیده دي دا ټول خلک در دیده دي خلکو دکانونه سوي دي د خلکو مالونه تلف شوي د خلکو کورونه طرف شوي دي.
تیر ځل هم د قندوز د سقوط پر وخت دولتي ادارې شخصي کورونه او سوداګري زایونه چور شوي وو او پښمار څو دوکانونه سوځېدلی وو. خدا زل د قندوز د خار په څو بیلابیلو برخو کې تر پخوا زیات سوداګری ځایونه او دوکانونه سوځېدلی دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زمنګ د دې خبرونه وروسته مطلب په کابل کې د خوراک د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویان وحید الله امانی وای چې دا اداره د دولت سره په شریکه د هوا وانان سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې په دې وختونو کې د پاکستان راستل شوې دي. امانی دا خبره د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار متی الله عبد سره په مرکه کې وکړه.
محترم وحید الله امانی صاحب، د خوراک د نړیوال موسسې دبليو اف پی د ویان په توګه کدا راته وسته چې اوزستی افغانستان کې خواړه د ولس د ضرورت نه څومره کم دي؟ کم خودي ډیر کم دي، لک کم دي، تشويش زیات ده که کم دي؟
تشويش زیات دي، من د پاره هم اندښنه ده. ځانګړي توګه د اورستي بدلونونو په هواد کې بي ځای شوی خلک د مهاجرینو ډلې به تر استنه ده نه، د غرض نور طبيعي پیښې، مکه خو ده نه، زلزلې، آفتونه، وچکالی، دا ټول هغه څه دي چې په افغانستان کې زراعت متضرر کړی دی. او په څنګ کې ورسره په افغانستان په مارکیټونو کې اکثریت، خصوصا افغانستان کې هغه د کورنیو اصلي خواړه وچه ډوډۍ ده، اوړه دي. نو دغه اوړه اکثرا په بازار کې هغه اوړه دي چې غنمو نه پوست اړول شوی دی، د دې لپاره چې اوړه سپین وي. کدی هغه د بهر نه واردېږي که هم په داخل کې تولیدېږي، دغه یو ستونزه ده. او دبلیو سي په دې کوشش کړه چې حد اقل په بازار ته تر کومې اندازې چې کولای شو غني شوي اوړه موږ وړاندې کړو. او په څنګ کې د دبلیو سي په پروژو او برنامو کې هر څومره اوړه که خلکو ته توضیح کړي هغه غني شوي اوړه دي. دغه ابتکار د 2000 د اکتوبر
یو پښتنه بل اماني صاحب
او ادامه لري.
اماني صاحب، حکومت تاسو څنګه ویني د افغانستان د خلکو د دې ضرورت پوره کولو کې څومره زیات فعال جدید تاسو ویني؟
د ما په اند د دبلیو سي په نږدې همغږي چې د افغانستان د اړوندو ادارو سره موږ پروژې مخ کې وړو، ورسره پروګرامونه همغږي کوو. افغانستان حکومت هم پورا تلاش کړی، په ځانګړي ډول د افغانستان د کرهنې یا د زراعت وزارت په دې برخه کې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت زموږ سره په دې برخه کې ډېر لوی همکار دي. د ستونزو یا د بیړنیو حالاتو په برخه کې د افغانستان د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ملي اداره، دغه راز د مهاجرینو په برخه کې د مهاجرینو وزارت، د کلیو د پراختیا وزارت، ځینې نورې ډېرې داسې ادارې دي چې د دوی کوششونه د ساینې ور دي. او په څنګ کې مونږ یا ملګرو ملتو ادارې یا نورې نړیوالې ادارې چې په افغانستان کې دي، زموږ هدف دا دی چې د دوی ملي پروګرامونه، د افغانستان حکومت ملي پروګرامو ته ملاتړ ورکړو، نه دا چې مونږ په خپل سر پروګرامونه په مخ یوسو. او د دوی ملي پروګرامونه د انشاءالله چې ښه پروګرامونه په جریان کې دي، او تر ډېره بریده که مونږ تاسو وګورو د افغانستان د کرهنې وزارت تلاشونه یا هغه هڅې، د دې باید شوی دي چې خپل په داخل د افغانستان کې د غلجاتو په تولید کې ډېر زیاتوالی راشي. یعنی که شرایط ورته مساعد شي، بې ځایه شوي کډوال او جنګونه او آفتونه لري ولري، افغانستان لري نه ده چې ډېر زر د خوراکي توکو له پلوه په خپلو پښو ودرېږي.
صحیح ده، د خپلو پښو ودرولو خبره وکړه. څومره وخت او څومره غټ کار دی دا او کله متوقع کېدای شي؟ مطلب در لنډ جواب راکړه.
افغانستان یو وزارتي هیواد دی، او افغانستان داسې نه و چې وخت کې په خپلو پښو ولاړ نه و. که شرایط ورته آماده شي، طبیعي آفتونه لرې وي او د جنګ جګړې بې امنۍ بزګرانو سره کومک وشي، دوی ته نوې لارې چارې وښودل شي، زه ډېره لرې نه بولم چې هغه کوم هدف چې د ملګرو ملتو او د نړیوالو هدف دی چې 2023 کال کې باید لوږه له منځه لاړه شي، هغې نه مخکې کېدای شي چې افغانستان د خوړو له پلوه یو خوندي هیواد وګڼل شي په دې شرط چې شرایط ورته آماده وي.
ډېره ډېره مننه کوم محترم وحیدالله امانی صاحب، په اول کې افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د ادارې ویان محترم، ستاسو وخت نه، ستاسو معلوماتو نه چې راغلی موږ سره خبرونه کې برخه واخیسته، کور مدن
محترم اوریدونکو. د خبرونې په پای کې د افغانستان د څوکرون د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب باندې واورئ. په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 10 درجه ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 12 درجه ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 22 درجه ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 8 ده. په لشکرګاه کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 14 ده. په خرنه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 8 درجه ده. په میمنې کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 9 درجه ده. پترین کوټ کې تودوخه لوړه درجه نن درش او ټیټه 12 درجه ده. په قندوز کې تودوخه لوړه درجه 15 درش او ټیټه 14 درجه سانتیګراد ده. او په پېښور کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 13 درجه ټاکل شوې ده. په کوټه کې نن تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 10 درجه د سانتیګراد په حساب باندې ټاکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه شروع کیږي. موږ نن ماښام د افغانستان په وخت 2 بجو د ماښامنۍ خبرونه سبا حاضرېږو. ورځم نیکمرغه.